د کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. خو چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دی.
منور شاو چې تاسو د دې مهال مهم خبر نو وړاندې کول د خبرونې په وروستیو سو منټو کې تاسو د تاریخ پانه پروګرام اوریدل شي ترغه وړاندې راپورونه خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو پیل د کورنوي ورسپانونه کو زمون همکار ریاض مساخیل د ورسپانې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي اسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی لپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو، خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغې په دویم ورځ یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي؟ اداري اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حده وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو لپاره په خپله کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خلی لیکي چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدارز به د نورو حقونو لپاره هم جنگ کوي او دا هر څه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار لپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې لپاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي. او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي، د هغې په صحیح ځای استعمال لپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکه کیږي. اداري اخیره کې لیکي چې د دې مقصد لپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په اړه مقاله لیکي، او د نېشنل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تم سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي قمندانانو او وړو تروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکن وای په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتیدا په صورت کې به پر پاک افغان پولا د نامنای او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکن وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دادا چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتي هزارات دوام لري. د دې هیواد وزیر اعظم پرونو ویل چې بروکسل جدي او خای زر پیښودونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میکال خبریالانو ته ویل دی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حمله وشي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي، خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د احمد تکل راپور موریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړتیا خبرې وکړې. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له 10 کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11 نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونه د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړل شول چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته نساج مال وړاندې کوي.
دی نیشن وسپانلی کې د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکن و، خو د مقالې په خبره داسې ونشول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. وسپانلی کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغې د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائي، یهودي، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمان ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسأله جوړه شي.
دا وانی سجمل له همدې سره د راپور نو لمن رنغاړو او د تاریخ پانه پروګرام د تړاندې کو چې خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بوتکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ښارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزې ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې د پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به اوتلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې ودی ته ټوله ټوله شپه په خواخو نور څه نه پی وی نه رېډو نه نور څه داسې د وخت تیرای د پاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا د پاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو د پاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1903 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتي چې ناتر سا ډزې پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړه شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1903 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1909 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1909 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1903 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پېښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پېښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکلو
دا سیدا چه دل تک لوکل کانگرس پا 1915 کی جوڑ شده ده پا پیخور کے لگا یوسو آجی جان محمد دی علی گل خان دی دا سی پا کے ڈاکٹر سی سی گوشت دی خا امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوڑ کرو دا دی خار یوسو انٹلیکچوئل ورتویل سے انٹیلیجنسیا ورتویل سے روشن فکران دئی راغون شو دئی دا پارٹی جوڑا کا خود دینا دئی پخوارو ڈیر پیو کے کوئی عوامی جماعت اتنا نو جوڑ کرے یعنی دئی میکسیمم ممبرشپ چرا سے دلے دے اگا پا نونس کے دا جلیانوالا باغ پا نتیجہ کی ریئیکشن کے دی کانگرس ممبران چیو اگا یو سل او آتیا دی
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدی انجمن اصلاح الافاغنا او داسی د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 9 اپریل هغه مانځل و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوشت دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا په 23 اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو په کیسه خانه کې دا قابل تانے پلور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې گنی دوی په تانه حمله کوي نو زکه په بیړنۍ توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج گاڑی راغلل نو لومبه گاڑی نیخ پنیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کیمړو او گن شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمڈ کار چې رو رسیدا پرې موړ کې چې دا گاډې راتاو شو سور لس کسان ولاندې چخنی شو پاګې کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغې خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاګې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجی ادیل پلار ډیرالو د تقریر کو خلکو ورپسې چې نارې جوړ کې چې نا خود انگریز جنته بس بیا ورته نور مشران وو چې بس اجي سي پرېدا چې څه لکه داخله کوي ګورو چې دې څه کوي
دا دغه ظلم او زبردستي پر دې عمل کې د جولس زنی ګډونوالو د فوز دغه گاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اډومبه آرمډ کار چې وو هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې زبردست کولې شو چې یارا هندستان یې یا د ما کوم ریایا دا هغه دې دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دې کای اډر ویر کو دې تاسو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ائی ته چوي دې تاسو کای هغه انکار شو بس یک دم دې هغه کوټ مارشل کو دې هغه دې پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کی مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدده پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چتول په دیم ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې موشتې وو. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کې ورسره عبدالاکبر خان اکبر د نور څو کسان کسان دی را روانو دی ناکی تانے سر دی اونیسل بویتلو چار سدی جیل تا ال تک چی خلق را جب شو ال تک اوم دایا نو چیر دا خلق سینا جیل دیوال مات کی آگے دینے فورن رسال پور تر وستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا برسال اور کالا رگر سن پریزنمنٹ کی کیڑے با مشکت ور تور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وای چیر دا پی خنا رستو دا کابل دروازے تا خونی دروازہ او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدانو بازار ویل شو خو بیا انگریز سرکار خلق بزور دغه زاینو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخه پیاټ کې په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دیدی پستا پا دوائی مدری موریز دلتا کی یو دیوچی میوی دکانی رو اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دیکی چی دزی لیری شوی دی کم دیکی چی پڑی پیوزے باندیو دلتا کی شہیدانو یادگار جوڑ کو دلتا کی نظمونا مزمونا پا کیوشو دا غوشو نوی چیر دا چی دانو دا خونی دروازا را و دا شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاکو باندے اکم یادگار چی اگر جوڑ کرو انٹی ورطویر کا فوٹوگرافر و سر سرکاری موجودو اگر گنتائی باندے پزور پاکو باندے اگر خپل دگا اخپلہ پہ اوران کو تصویر نئو اس تو بیانو رکھو فوجان اوران کو اگر دگا تصویر سرکولیٹ شو چیارا امدے دگا کئی
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کس خانے بازار دا ناول پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت درے کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نوری دا کانگرس او دا خلافت دا اڑخا وی خو بیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکلی شو او د حکومت لڑخا پلټونو کې اویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ کوي په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم اوسه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر دا سرکاری رپورٹ پیش کرے گئے
اور دن کو دا درویشتم اپریل نور لسوا درشم دا ناول پیخا پیخاور کی دا انگریز سرکار خلاف لنبنے سیاسی مبارزہ گنلشی او دا دا ہندوستان جنلیاوالا باغ چی سلور سو کسان پا کملشیویو پایستو گا وڑا پیخا نوا خدا بدا منغا نخو پا سی مانو کی انگریز پا وقت کی دا دے پلٹنشوی او نا بیا دا پاکستان جوڑی دو رستو دا دا کام شہیدانو تا سخاص پیرزوانے اڑاندشوی بلکی دا غای پا یو منفی انداز کی کامتا اڑاندی کلی ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی پکار دا چی دا کسی خانه بازار دا دغی شہیدان و پیاد کی یولوی یادگار جوڑ کلی شی او نوی نسل تا دا دغی پیخی اصلی حقائق اڑاندی کلی او لکه د هندوستان پشان دا برطانی حکومت پا دی مجبور کلی چی دا پیخور پا خلکو او پختانو دا دغی ظلم او زیاده پا سفارتی توگا مافی اغواری تر بل اونه پوری خپل کوربا خالد خان ته اجازت ورکلی دا خدای پامان
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.